اندو د کپلر ټلسکوپ په ذریعہ له شمسي نظام دی باندې په زرګونو سیارې موندلې. خدای یو په دې خاطر ځانګړې ده چې ورېس نه لري.
او په همدې سره ورسېدل دولس نیمو بجو ته دوستانو یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سالی محمد سالین ایور.
په پام کې ده د افغانستان او پاکستان چارواکي د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل پر ګډ پلان خبري وکړي. د دوړو هیوادونو د خبرو څررم پړاو دی چې په اسلام آباد کې به تر سره کیږي او د افغانستان یو هیئت د شهر ته رسیدلی دی. اجرائیه رئیس وایي هیڅوک نسي کولی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. عبدالله دا خبره نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې په سپیدار ماڼۍ کې وکړه. دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات شنډ کړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وه چې وسلوالو دوی پوستې نیولې او د ملي اردو تر شلو زیات سرتیري وژلې دي. افراطي وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پاوځ د غزمې یو موټر ته کمین نیولې چې په حمله کې و پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونه په اسرائیل کې خپل سفارت نن رسمن له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا کار شوی د ځینو هیوادونو عکس العمل وپاروي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي دا مهال په ایران کې د رژیم بدلون د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت په پالیسی کې شامل نه دی. جان بولټون تر دې مخکې پیشنهاد کړی و چې امریکا باید په تهران کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي.
دوستانو خبرونه ملزادې راډیونه واوریدل. تاسو چې هر وخت وو غواړئ کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګه که زموږ ویب پاڼې ته ورشي نو هلته کولای شئ چې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. همدارنګه یادونه کوو چې د موږ د ویب پاڼې پته azadiradio.com یا azadiradio.org دواړو باندې مندل کیږي. په رادیو باندې په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنوي اوریدل کیږي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام لاري هم کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه په 3.5 باندې واوري. اوس هم رازو د زهرو کاروان 19 پروګرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومني. دا د زهرو د کاروان د دې نه لغ پرونه سره زه حمید مومن ساسو په خدمت کې يم. پرونه خبرونه کې درته په افغانستان کې د نشې توکو د قاچاقړونکو د نیولو لپاره د عملیاتو د ګړندې کېدو او دا چې سکل ولې په بغلان کې کوکنار نه دی اړول شوی تفصیلي راپور نه لرو. خو په سر کې مرابولم د تیرونې پیښو ته چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو په دریو بیلابیلو پیښو کې 80 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشخیوال رسنیو ته وویل چې د دې قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ول. په یو بل پیښه کې د ننګرهار پولیسو 22 کیلوګرامه چرس د سرخرود او جلال آباد پر لویه لار د تلاشی پر مهال نیولې دي. دا نشئی مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او له سرخرود ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کیدل او د پیښې په تړاو د نشئی موادو درې تنه قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار پولیسو 3501 کیلوګرامه نشئی مواد نیولي او په دې تړاو یې 20 قاچاق کوونکي هم عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. د کابل ولایت امنیه قومندان د اوتمین ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د 23 عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې نیولې او له دوی سره یې 10 کیلوګرامه هیروئین، 45 کیلوګرامه شیشه، نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 40 دانې ټابلیټ کا ګولۍ او 123 بوتله الکولي مشروبات هم نیولې دي. خاغلی امین وای چی په کابل خار کې د نشي مواد قاچاق کوونکو نیول دوام لري او هڅه کوي چې لدی عملیاتو سره یو ځای له کابل خار څخه د معتادینو راټولولو کمپاین هم پر مخ بوزي. د کابل خار له څلورو ناحیو څخه 250 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وسپارل شول. د افغانستان له نشي مواد سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریف د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې چې له پولیسو سخته څخه معتادین راټولول ازادي راډیو ته وویل، د کابل د امنیت قومندانې په همکارۍ مو د کابل د درېمې، پنځمې، شپږمې او اوومې ناحیې څخه 250 معتادین راټول او د درملنې لپاره مو د ابن سینا، زربستریز او نورو روغتونونو ته واستول.
معتادین جمع کو لوی اول بدبختانه چې هغه بیرته چې کله فارغیږي جوړیږي کله چې د صفانو نه راوځي دوباره بیرته مواد مخدر طرف ته رجوع کوي او د دې یوازینی علت همدا ده چې بیکاري ده د هغوی دپاره دومره کسانو دپاره کار مهیا کول ډېره مشکل کار دی.
په کابل کې د معتادینو راټولولو د ګډ ټیم مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر زرو زیات معتادین له کابل ښار په تیره بیا هغو سیمو څخه راټول کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډیره وه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 29 کسان د دریو ښځو په ګډون بهر او داخل کې د نشي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې د دې 29 کسانو څخه یو لستنو یې غوښتل چې په خپلو بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي نشي مواد د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هند پایتخت ډهلي ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو څخه تر 240 کیلوګرامو ډیر هیروئین، 1.5 کیلوګرامه تریاک، 490 کیلوګرامه چرس، 4 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 9 کیلوګرامه شیشه او 300 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان تر 15 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. تاسو زموږ خبرونه په اف ام 100.15 او منځنۍ صفه 1290 اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. او پر روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشې توکو د قاچاقړونکو پر ضد عملیات ګړندي کړي او اوس مهال په هیواد کې د ټولو زندانیانو په سلو کې ویشت همدا د نشې توکو قاچاقړونکو جوړوي.
د 16 زنه او د هاف پولیسو موټونو
په 1990 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 1521 لوی او منځني قاچاقونکي ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال خلیل بختیارو چې د سرګندونو تفصیل به د خبرونه په سر کې ووري. په بغلان کې بیا د امنیتي ځواکونو شمیر دومره کم و چې ځایي چارواکو د کوکنارو د کښتونو اړولو ته زړه نه دی ښه کړی. همدا خبره ده کابل سره
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړولو وخت راورسید د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل.
د بغلان والي و چې د سرګندونو په اړه باید تفصیل په یو رپورټ کې واوري. ډاکټران وایي چې اپیم او چرس د یو انسان په جسم او ذهن د نورو نشي توکو په سر ناوړه اغیز کوي. هم دغو زیانونو ته په کتو په مدني قوانینو کې د نشي توکو کښت غیر قانوني بلل شوی دی. خو دا چې د اسلام د سپیشلی دین حکم په دې اړه څه دی دا درته له یو دیني عالم سره په مرکه کې وایو. د خاطرو برخه هم لرو او د خبرونې د پای شېبې بیا هم یوې عبرتناک ډرامې ته ځانګړې شوې.
یار ازما خل نه څنګه کیږي زورو رار چې رچ زه خوشاله اوسې زمونږ یار
رچ نه زی مالا می در پسې زه خو نه ده لاړم.
هله دا چې د خبرونې تر پای مو ملته وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشي توکو قاچاق کوونکي جوړوي. د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار وویل چې د نشي موادو په تیره بیا د نشي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوي دي او د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خو د ولسی جرګې ځنې غړي له نشي موادو سره د مبارزې پر وسنیو کړنو انتقاد کوي او وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه لاسونه نه سره ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې 10,000 کسان د بیلابیلو جرمونو له امله بندیان دي چې په دوی کې سلګونه تنه د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د عواملو ارزونه او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی نومي سیمینار کې وویل چې که د نشه یي موادو ستونزې ډیرېدو ته وګورو نو زموږ نظامي عملیات څو برابره ډیر شوي او یوازې په تیره یوه میاشت کې مو د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولي دي. ښاغلی بختیار وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 10 زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکي دي.
در سال 1397 پولیس متونسته 407
په 1399 کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 402 اوی عملیات اجرا او 521 لوی او منځنی قاچاق کوونکي ونیسي. د زندانونو ریاست د شمیرو لمخې د افغانستان په سلو کې 10 محکوم شوي زندانیان د نشئی موادو قاچاق کوونکي دي. هغه مزنونین چې اختصاصي محکمو ته معرفي کیږي اکثره یې تر 10 کالو په ډیر بند باندې محکوم کیږي. موږ پلان لرو چې د دې اختصاصي محکمو لمنه ولایتونو ته هم بغزوو.
ښاغلی بختیار زیاتوي چې موږ تر ډیره حده کابل ولایت ته پام اړولی او په تیره یوه میاشت کې مو په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې 190 عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو 222 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي چې په دوی کې د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. ښاغلی بختیار وایي موږ هڅې پیل کړي چې د دولت له څو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه او بیا د یوه جامع پلان له مخې په ګډه د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو او معتادینو د راغونډولو په برخه کې کار وکړو. خو د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او انتقاد کوي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار نه کوي او د مبارزې همدا نیمګړې تګلاره د دې لامل شوی چې افغانستان د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو قرباني شي.
ملي یا منطقوي یا په جهاني سطح باندې هغه قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات دا پار جدی اقدامات نکیگی. کله چې تقاضا موجودی پا آغا اندازه بان عرضه هم وی نو چون قاچاقی به هر تا کیگی او قیمتون اوچد دی دل تا غریب و خلق اغا تشویقیگی حتی همکاری و سرکیگی یا دا نام نسیمونا زیاده گت اخستلی کیگی پا دی سلسله کیم.
د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیول کېدو خبره په داسې وخت کې یادېږي چې د کابل امنیه قومندانۍ له یوې میاشتې راهیسې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد عملیات ډیر کړي او د دې عملیاتو په بهیر کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه تر زرو ډیر معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معینیت هم وایي چې د نشه یي موادو په قانون او جزا کوډ کې تعدیلاتو او بدلونونو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 20 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي جوړوي او دغه وزارت ادعا کړې ده چې په هیواد کې د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندې کړي دي. خو په بغلان کې قصه بیا په بل ډول ده. هلته ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د نشوالي له کبله نه دي توانېدلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د بغلان په 100 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی خو سختو جګړو او امنیتي ځواکونو کمښت د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښتونه له منځه یو نړل شي. له بلې خوا هغه ولسوالان چې په اړوند سیمو کې کوکنار کرل شوی ناامنۍ، بېوزلي او بېروزګاري د کوکنارو او چرسو د کښت اصلي عوامل بولي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د بغلان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې ځکه د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې زیاتې سوي دي. خو د بغلان عام خلک بیا حکومت په دې برخه کې په بې کفایتي او بې غوري تورنوي. دا چې ولې له دریو کالو راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د بغلان والي عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغه کله چې د کوکنارو داړول وخت را ورسید د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنگي فعالیتونه ډیر کړل. دولت له دوی سره په جګړه بوخت شو او د کوکنارو د کشت اړول پاتسول.
خو د بغلان د دهسلا ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی محمد طیب بیا دا پړه پر حکومت وراچوي او وای
کرختیا وایم که حکومت غواړي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي دا کار کولای شي. دولت چې له طالبانو او داعش سره جګړه کولای شي د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه به ولې نشي کولای.
اوه کاله مخکې د بغلان په زرګونو هکتار ځمکو کې کوکنار کرل کېدل، خو د مؤثرې او ګټورې مبارزې په نتیجه کې د کوکنارو کښت صفر شو، خو وروسته یې د مرموزو او نامعلومو دلایلو له مخې بیا وده وکړه. اوس خبره دې ځای ته رسیدلې چې د چارواکو په خبره دا مهال د بغلان په څو ولسوالیو کې په زرګونو جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. ځینې خلک د بغلان د کوکنارو په کښت او نشئی موادو په تولید کې بېوزلي، بیکاري، د دولت وسلوال مخالفین، په دولت کې دننه ځینې کړۍ، جنګ سالاران او محلي قومندانانو لاس لرل عمده عوامل ګڼي. د بغلان په دې سلا ولسوالۍ کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کیږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر انجینر امام وایي چې که دولت حلال کښت ته زمینه برابره کړي هیڅوک د تریاکو حرام کښت ته زړه نه ښه کوي.
د کوکنارو د مخنیوي وازنې لارې بدیل کښت دی. ترڅو چې بدیل کښت نه وي د تریاکو کښت نه ورکیږي، ځکه کله چې یو بزګر شل سیره غنم ترلاسه کړي نو 3000 افغانۍ بای لري، خو که په هماغه ځمکه کې کوکنار وکړي نو 10000 افغانۍ ګټي. ځکه زه وایم ترڅو چې بدیل کښت نه وي د کوکنارو او چرسو کښت نه ورکیږي.
د جلګي ولسوال محمد سرور اکبري له بزګرو سره د حلال کښت په برخه کې مرسته د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر ټولو لنډه او اسانه لاره بولي. دی له حکومت څخه ګیله کوي او وایي
بلې تمامي ملت افغانستان
خلکو ته دې د کار زمينه برابره شي چې د ناروا کارونو او ناروا کښت خلاص واخلي. په افغانستان کې د جګړې او کوکنارو د کښت اصلي علت بې وسلې ده.
خو د بغلان والی چې د خلکو لګن شمیر انتقادونه او ګیلو سره مخ دی، له نشئی موادو سره د مبارزې اسانه لار نظامی عملیات کړي. دی له مرکزی ادارې څخه ګیله کوي چې له دوی سره همکاري نه کوي.
ما له نشئی موادو سره مبارزې وزارت ته وړاندیز کړی چې موږ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره له 3 څخه نیولې تر 400 پورې پولیسو ته اړتیا لرو، خو موږ اوس دومره قوه نه لرو. که د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت موږ ته مسلکي پرسونل راواستوي ډیر ښه نتیجه به ولري، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ ته دا نظامي قوتونه نه دي رالیږل شوي او د کوکنارو د اړولو کار پاتې دی.
پخوا په بغلان ولایت کې یوازې کوکنار کرل کېدل، خو اوس بنګ هم کرل کېږي. خو دولت له دې عمله چې تر تریاکو د چرسو زیان لږ دی د بنګو کښتونه نه اړوي، خو د چرسو کاچاک حرام دی او تر اوسه پورې لسګونه تنه د چرسو د کاچاکو په جرم نیول سوي او زندانی سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کړي کې نشئی ماشوم پیدا کړي
یو اړ دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي کېږي.
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
زمون غږ له آزادې راډیو څخه اورئ. اپیم او چرس د نورو نشئی موادو په شان د انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت ناوړه اغیز کوي او په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک پرې اخته دي. د دې نشئی بوټو کښت له قانون څخه سرغړونه بلل کیږي او د قانون ترڅنګ د اسلام سپیشلی دین هم د دې بوټو کرل حرام بللی. زمونږ همکار محمد آیاس ترنک له مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د اسلام له نظره په عمومي ډول د نشئی بوټو کښت څه حکم لري. دول
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخدراتو کو پرتباط باندې لس خبرې کوي. د مخدراتو کو کرون کوي، د مخدراتو کو جوړون کوي، د مخدراتو کو پلورون کوي، د مخدراتو کو استعمال لون کوي، د مخدراتو کو د مجلس جوړون کوي، د مخدراتو کو تقسیمون کوي. دا ټول په جرایمو کې اخته دي.
ځینې خلک د شی استدلال کوي چې لاتاریاکو څخه د دوا لپاره کار اخستل کیږي او لبنګو څخه د غوړیو د استلو لپاره استفاده کیږي، خو موږ په افغانستان کې دا امکانات نه لرو. څه فکر کوي، آیا د تریاکو او د چرسو د دې دغه ضرر یا زیان به تر پایده ډیر نه وي؟
تریاک موږ ګورو چې په کورونو کې استعمالیږي او خلک یې همداسې ساده خوري، چرس لپانو څخه هغه د چرس جوړیږي او خلک استفاده کوي. همدا وجه چې ازرار موږ په خپل ټولنه او جامعه کې وینو چې په ملیونونو خلک په مصیبت او په غم باندې اخته کړي دي.
د تاریاکو او د بنګو د ازرارو په اړه راته وایي چې د اسلام د مبارک دین له نظره دا کوم ضرورونه لري؟
زموږ په ټولنه کې هغه څوک چې په مخدره توکو باندې خصوصا په تاریاکو باندې عادت دي باور کوي چې هغه په ژوند مړ دي. که هغوی مېرمنې لري نو د دې مېرمنې په ژوند باندې کونډې دي. که دوی اولادونه لري نو د دې اولادونه د دې په ژوند باندې یتیمان دي. ټول خلک ترې کرکه کوي، حتی له پلرونو اولادونه کرکه کوي، له اولادونو پلرونه کرکه کوي. اسلام د دغسې کارونو مخالف دین دی. مشهور ده چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه ځان ته ضرر ورکول شته نه به د بل ضرر زغمې.
په نشه روږدي کسان یا معتادین ډول ډول جرمونه کوي، مثلا خلکو ته مشکلات رامنځته کوي، په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د اسلام حکم د دغسې اشخاصو په اړه څه ده؟
کم خلک چې په مخدره توکو اخته دي، په زیر دې چې دوی خدمت وکړي خپل کورنۍ ته، دغه خپل کورنۍ د دوی د لاسه په سره ورکې ولاړه ده.
ځینې بزګران وایي چې دوی مخدره مواد د نورو لپاره کوي، په خاص ډول د کفر هیوادونو لپاره یې کوي. دا یو دلیل کېدای شي، یو توجیه کېدای شي د دوی د کښت لپاره.
دغه فکر چې زموږ دهقان او بزګری کوي کاملا هم د شریعت خلاف ده، هم د انساني اخلاقو او آدابو د ټولنیز ژوند سره خلاف ده. نو ضرر یې موږ او تاسو چې څومره وینو په خپل په دې خبره کې ده، چیرته په ګندګۍ او چټلیو لختیو د مردارو پلونو لاندې پراته دي، په خوړونو کې د دغه دهقان د لاسه چې دغه فکر دا دی چې زه نو خارجیانو ته صاحب مواد مخدر کړم او چې خارجي دنیا ور باندې ورانه کړم. زه خو چې څومره وینم د دې ټولو ضرر خپل افغانانو ته رسېدلی دی. دغه خپل دغه بزګر زموږ د ټولنې لپاره یو قاتل دی.
مولوی احسان الحق حنفی و چې د آیاز ترنک پختنې جواب ووله.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
رازو د خاطرو برخو ته. د لغمان ولایت عطا محمد له 13 کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې تعمیراتي کارونه کول چې یو ایرانی په نشو اخته کړ. دا چې دی ولې معتاد شو او نشه له څه ډول ستونزو سره مخ کړی، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاس ترنک سره د زړه خواله کړي دي.
موږ اتلی وو ایران ته، هلته یو ځنګله کې پراته وو. زمری سوما لاړم یو بلوچ کور ته، هلته ماته ویلې ولې ما ولې ځان مې درد کوي. یا غول رئیس زر ته دوا درکوم تی وس کا خکیږي. ما ورته ویل چی شي دوا بی؟ وې تاریاک دی. ما دی امغ جنه شروع وکړله ته د غنن زمانه پوری. دا خو شي یو د پکاش کړ و یو د پم کاش ک سل د پی دی نور کاش کاګم. دا مونږ مخس فکر کې نه و چې مونږ به متادان شو. ډیر جوان مل الله سوار ک مو ما دیوال جان اویا کیلو ری وسم دیش کیلو تا. زندگی می خپلم خو کی خراب کړه، به معنی نو ژوند می پکې خراب کوروره. ما وروره لاس لا کنه مرم دیش زره خرڅه کړی، پټه می ورکړې په شل لکاو ما په لاس لا ورکړې. ما خپل ژوند خپل خراب کړ. پلار می راته وزر کړه، مور می وزر کړه، خزي می وزر کړه، خوند می وزر کړه چې ته دې منګه مشر وروره. روابط می چانه شک اول هغه سره خو چې هغه نشې نو هغه منګ نه هغه کول و دا سه خوش په زول خل دی چې وکلان الګ تاسو سناری کې پوډری نور څه ژوند دی. دا تل اسکالو باندې زده سم نه ام پوسره وای چې ما تل اسکاله عمر تیر کړه کا تل سره لې می تیر کړي ژوند می غون پني شبایل سرامیک استادم کاشي استادم سب چتونه تړم شټرنګ کار کوي سم خشکاری کوي سم هر کار کوي سم هر کار باندې پوي تاثیر دارا باندې وکړه چې کله به مې نشه وکړل او ورځ بل کار پاتې سومه. یو ځای کې مې کار کاوه یو خزیته زه خمارومه. ما ورته ویل پیسې راکړه. هغه ویل تا تازه کار شروع کړې زه تا څنګه پیسې درکم. دا درل کې ویل والا کدی په ما سم کار وکړم زه به هم دا کار دسې درته خراب کار کوم چې لس ورځ یا کار ته لاننم قرار کار مې ماته پرېښود. نو هغه مواد ته دې پورې تاثیر لري چې خپل ژوند دې پاتې یاره ډېرې پیسې مې له لاسه ورکړي. چې دا اتلس کالو کې ما هېڅ هم نوی سرمایه پیدا کړی نه وي چې هغه د کال مې یو لک روپۍ ساتلی وای باید اتلس لکه خو ما سره وای. موږ اوس پکې ګیر راغلي وروره تاسې مه راځئ اولاد به هم پیدا شي موږ نه به څه زده کړي. وایي ابا مې پوډري وزوی دیم پوډري پلار ماته سر سر تور کړی پښو کې راته وزر کړی ژړلی دي راته مور پلار زړه کې آزار راته کړی و دې کړی چې ما ابرو عزت وړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د زهرو د کاروان اونیزه خپرونه ده او د ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. ډرامه څه داسې ده چې اسلم د تعمیرونو ډېر تکړه رنګمال دی. د دې یو کر رنګمالی په اجاره نیسي او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې به ګټي. د کور خاوند دی هم له کار څخه خوښ وي خو د کور خاون ناببره اسلم لکاره شړي او کار بل رنگ بال تسپاري. دا چې د کور خاون اسلم ولې لکاره وشاړه او وروسته به سپې خشي دا به په ډرامه کې واورو چې زمونږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کینه، پام کو چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کینم. بابا څنګه شو رنگ مالی ترکما ځای ورسیده؟
دې میلمانو کوټه رنگ شو، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا تر ډیر شناختره تخکاری لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کیدای او ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسیږي؟
نه نه په چمن حضوري کې نه اوسیږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم، ډیره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده درځه.
بابا تم عجیبا کارونه کې.
ولی بچیا څه خبره ده؟
د رنگ مال ما وپیژند، د پودری دی پودری.
بچیا پودری موږ څه کوو؟ زمونږ خو رنگ مالی په کار ده او دی ډیر ښه رنگ مال دی.
بابا ته ټک کور وګوره او ستا د پودری رنگ مال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو به چیرې پیدا کوو؟
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منی اسې جواب کا، رنگ مالان خو لک نه دی، بل برا ولو.
سمه ده زه به ورته وایم چې کار بس کی، ته ولاړ شه بل رنگ مال راواله.
اسلام ته خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کی، چیرې ځې؟
بس نور نو دا د سپی ژوند نشم تېرولی.
والکه څه خبره ده که پوټر نه لري، راشما نن څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم ووایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسړی څه خبره ده، څه خو ملک پوکه کنه؟
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپی هم تر موخه بولي. مه په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته نه پرېږدي.
اسلام لیه ته راشه یو دو دو وهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په سچ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي؟ آر اور خلک په بازار او کوڅو کې د پونډری نارې را پسې وایي. که سوال کوو وایي بے غیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څو کار نه در کوي. ښه نو څه وکړو؟ تو اغلا وکړو.
یار اسلام مایا مغزه دې را وخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري. که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي، وایي ته څپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه را کوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی، دا راته وایه چې نن څه پېښه شوې ده.
کمالیا یو ښه کار مې پیدا کړی و، د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته ځې زورووره؟
وانم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یا کمالیا که دما منی نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یار زما خو له لاسه نه کېږي، زه ورور هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یار یې.
زه چې نه ځې بلا مې در پسې، زه خو دادی لاړم.
له همدې ډرامې سره د زهرو د کاروان د دیونه خبرونه پای ته رسیده. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په پاک رب سپارم. خوشحاله، بریالي او ودان اوسئ.